السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې درته زملي حمید ساده هرکلی وایم. په خبرونه کې به په مومند ایجنسی کې د غر خویدل لامل د یو شمیر مسورانو دمړي نه د پوځي عدالتونو قیام ته قانوني حیثیت ورکولو لپاره د آئینی ترمیمی بل د منځوره د پیښور د سکول پیښه وروسته په خار کې د خلکو د احساساتو په پیښور کې د ډاکټرانو د یو خبري کانفرنس سرسنګ په اف آر بنو کې د پولیو د مخنیوي نستنو د کمپین په اړه واوره نو رپورټونه او تبصرې هم لرو. خو اول خبرونه له انیسا اجمل ناوړو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د مومند ایجنسی په تحصیل ساپی کې د غره خویدو لامل لکتر لگا ولس کسان وجل شوی دی. نن د پاکستان قومي اسمبلی په یوه اجتماعي ترمیم او آرمی اکټ کې د بدلون بلونه د باس لپاره منصور کړی دی او د القاعده شبکې یو مشکوک کړی چې په مشرقي افریقا کې د امریکایي سفارتخانی په برید کې ککړ و د عدالتي اورېدنې وړاندې د امریکا وفاقي ادارې په حراست کې مړ شوی دی. او وسته خبرونه تفصیل د مومند ایجنسی په تحصیل ساپی کې د غره خویدو لامل لکتر لگا ولس کسان وجل شوی دی. د سیمې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د بره مومندو په خانقاه سیمه کې د کسانو ماربل راویسته چې په غر خویدل دي او د لومړیو معلوماتو تر مخه په دې پیښه کې ولس کسان وجل شوی دي. نن د پاکستان قومي اسمبلی په یوه وشتم آئینی ترمیم او آرمی اکټ کې د بدلون بلونه د باس لپاره منصور کړی دي. د قومي اسمبلی غونډه نن د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې وشوه چې پکې د قانون او اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید آرمی اکټ کال 1952 کې د ترمیم او د پوځي عدالتونو جوړښت ته قانوني تحفظ ورکول لپاره د یوه وشتم آئینی ترمیم بلونه ایوان ته وړاندې کړل. په دغه موقع د سپیکر ایاز صادق وینا وه.
Bill further to amend the Pakistan Army Act 1952.
The Pakistan Army Act kal 1952 ki de nur tarmim bill Army Act 2015 marifi kade sho de ki da qami assembly da karwai tul lawazimat pur kade shwi di aw da qanun insaf aw itlaat o wafaqi wazir Parvez Rashid da bill ulande kade de kaso gwaadi da de bill taid wakri hawi di ai uai kaso gwaadi chi da bill mukhalifat ukri no hawi di no uai.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ماښام د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ټولګوندیزې غونډې ګډونوال د پوځي عدالتونو په جوړولو سلا شول. د یادونې وړ ده چې پاکستانی حکومت د دسمبر په 14 نیټه د پېښور په سکول تر خونړي برید وروسته هوډ څرګند کړی دی چې په ملک کې به د هر ډول ترهګرۍ مخه نیسي. د نیمه قبایلی سیمه د صحت محکمې افسران وایي چې د ګل پرسبه یواسې د اف آر بنو نیمه قبایلی سیمو شمالي وزیرستان کډوالو ماشومانو لپاره د پولیو د ناروغۍ پر ضد شپږ ورسنی سانګړی مهم پیلوي. په دې لړ کې نن په بنو کې یوه غونډه هم وشوه. د اف آر بنو د صحت محکمې ډاکټر حمید الرحمن مشال ریډیو ته په دې اړه نن ویل.
۱۷۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹
دو کالون نه کم عمر ماشومان ته د پولیو سي د ساسکو ورکولو سره سره ټیکه هم لګول کیږي. بل خو پکرم ایجنسی کې نه معلومه وسلوالو د پولیو سي د یو کار کون کی کوړتا و رچولې د سیمه صحت محکمې مشر شیر خان افریدی د پیخه پخلیو کړه مشال لډیو ته ویل دغه پیخه بیګا په خټکا میله کې شوې ده چې پکې محمد شهید په نامه د پولیو ورکر کور ستول شوې ده. د پاکستان پوسټ وایي چې د کشمیر په سرحدي سیمه کې په تازه خطو کې یو جنې وجل شوې ده. د پاکستان او هند سرتیرو ترمنځ په دغه سیمه کې د ډزو د تبادلې پر مهال د نوي کال په شپه درې سرتیري وجل شوي هم دي. د پاکستان پوسټ وایي چې د هند پوله ساتونکو ځواکونو یو اور بیا د سیالکوټ سره نږدې ډزې کړي. د دسمبر په 1.5 نیټه د ډزو په تبادله کې دوه پاکستانی سرتیري او هندي پوسی وجل شول. هند لا په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د هند حکومت وایي د پاکستان په یو کب نیون کې کشتۍ کې چاودنه شوې او پکې سپار سلور واړه کسان وژل شوي دي. د هندي چارواکو په وینا د کشتۍ په چاودیدونکو موادو بار و د هند په لور روانه وه. د سرګندونې د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې پرس په خبر پاڼه کې کړې دي. آزادو سرچینو د هند د دې ادا پخلی نه دی کړی. افغان چارواکي وايي پاکستان باور ورکړی دی چلته مشت افغان کډوال به ونه باسي. د خبره پاکستان ته د تللي افغان پارلیمان د پلاوي مشر او د لسی جرګې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر عبدالقادر وطن دوست سي کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په وار وار ویلي دي چې په دې سبا کې مشت هغه افغان کډوال به په سمدستي توګه افغانستان ته ولیږي چې قانوني اسناد ونه لري. د القاعده شبکې یو مشکوک غړي چې په مشرقي افریقا کې په 1998 کال کې په امریکایي سفارتخانه په برید کې ککړ وو، د عدالتي اورېدنې نه وړاندې د امریکا وفاقي ادارې په حراست کې مړ شوی دی. د امریکا اټارني پریت بارارا عدالت ته ویلي چې ابو انس الليبي چې په ناسي عبدالحمید الروکیایي پېژندل کېده، پرون د ځینې طبي مسلو له وجې مړ شوی دی. الليبي د اینه کینسر په ناروغۍ اخته وو. الليبي په تنزانیا او کینیا کې په امریکایي سفارتخانو د بریدونو نه انکار کړی وو. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د بصره په جنوبی ښار کې د دریو سنی علماو او د دوو نورو کسانو د وژنو د پلټنو حکم ورکړی دی. نوموړي پرون د سمدستي پلټنو ذمهوارو کسانو د نیولو غږ کړی. پولیس ویلي چې د جنوري په لومړۍ نیټه څلور وسلوالو د علماو په ګاډي ډزې وکړې. د دې برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. د پولیسو یو چارواکي ویلي چې مذهبي مشر ته اسلامي دولت وسلوالې ډلې دړکې هم ورکړې وې. اور اس ته خبر ده چې د پلټنې ټیمونه وايي د ایرشیا د البتکی چې پکې اوسل 25 کسان سپاره وو او 13 نه انډونیشیا ته نږدې په سمندر کې غورځېدلې وه. دوه غټې برخې یې موندلې دي. د انډونیشیا د پلټنې د ټیم مشر نن اویل ډاډ ورکوي چې دا د ایرشیا د البتکی ټوټې دي چې ورپسې ګرځېدل. د نوموړي په وینا د البتکی دا دوه ټوټې 1.5 میټره تر اوبو لاندې وي. د خبرینو پای خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په مومند ایجنسی کې د غر کیندلو پر مهال د غر خوېدلو لامل یو شمېر مسؤلان وژل شوي دي معلومات واوري. د پاکستان قومي اسمبلی د پوځي عدالتونو جوړولو په لړ کې آئین کې د 21 ترمیم منظوري ورکړې ده. د پېښور پارمی پبلک سکول د طالبانو د برید وروسته آیا په سیاسي فضا کې څه بدلون شته که دی نو څنګه دی؟ یو کارپوه وایي
زه ګمان کوم چې دا خو حتماً د بدلون نقطه ده او دا خبره اوس ډېرې مهمو فیصلو پورې تړلې ده چې آیا فیصلو باندې بیا عمل هم کیږي که نه کیږي.
په پېښور کې ډاکټرانو د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د صحت ادارې لپاره پر نوي قانون نیوکې کوي.
دانا ډاکټران پروډیوس کو او اسپیشلیستان پروډیوس کو او اغه ل چې د خپې والی کیږي نو موږ ټول ډاکټران او ترغون شو چې دا اکټ او ادارې سره چې کیږي د دې په باره کې موږ سره ګورنمنت کینی.
په اف ار بنو او د شمالي وزیرستان کډوالو ماشومانو لپاره د پولیو زد کمپین په اړه به معلومات واوري.
دبلیو چو طرف نه چکه ما فرمولا اډوایس شو یو دو او یی چې دی او پی وی طاقت په ولې زیوت وی چې کله میز دې سره آی پی وی ملاو. آی پی وی دا فائدہ دو چې یو خو سنگل ډوز دا.
لمشال ریډیو سره سي تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل په مومند ایجنسی کې د غر کیندلو پر مهال د غر خوېدلو لامل یو شمېر مسؤلان وژل شوي دي. په دې اړه معلومات اورو په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی نه چې دا وخت راسه د ټلیفون په کرخه دي. ستړي مشه شانواز. مهرباني شانواز، کړه ته د پیښې په اړه تفصیل راکړئ.
ډېره مننه. چې دا د محمود ایجنسی زیارت ماربل تحصیل سیاسي سره خوا کې او بل دغه د ماربل یو لوی غر دی خانکا ورته وایي. نو په هغه ځای کې دا مزدورانو کار کوو دغه غرونو کې. هغې دغه ورځ دوه وړاندې دغه بارود پکې والوځي یا په کېدونه کې بیا دوه ورځې پس ته هغې ورشي نو هغه ماربل داسې کېږي چې کوم یو غر غونډي دغه یو لوی غر ورباندې راغورځېدلی دی. خو هغه ځای کې چې کوم ځایي کسانو هغې سره مې خبرې وشوې نو څوک وایي چې یاره یا هو لس تنه د دغه غر د لاندې راغلي دي او یا څوک وایي چې شل تنه د غر د لاندې راغلي. تر دې دمه څلور تنه داسې وي چې د هغې مړي د دغه غر راویستلي دي او دغه د غر د پرېوتو له امله د دغه تنانو سره سره دوه غټ ګاډي چې کوم دا لوډرې دي بل ډوزر ورته ویلی شي هغه هم ګیر شوي دي. دوه پکې خاټ ټرکونه چې کوم دي هنو ټرکونه هغه هم پکې ګیر شوي دي. داسې نور ماشینري هم دغه غر لاندې راغلي ده. یو تن زخمي هم راوستل شوی دي او څلور تنان چې کوم رشوي دي هغه راوستل شوي دي. خو لا هم په هغه ځای کې سرکاري ماشینري چې کومه سرکاري انتظامیه چې کوم دغه خپله ماشینري وړې ده او دغه شانته په دغه غر کې نور هم داسې چې کوم د تنان کار کوي کوم ټیکداران دي هغې سره خپله ماشینري بل ډوزرې نو دغه ملبا چې کومه دا غر تر غوړل هغه ملبا خکول کوشش کوي او کوشش دا کوي چې ګني دا تنان کله نیمړي یا ژوندۍ وي چې هغه ورنه راوباسي. خو لا هم تر دې د مدانه معلومه شوه چې دا غر لاندې څومره تنان راغلي. خو دوه رای چې کوم راغلي په هغه کې یو څوک ولس تنان خي او څوک شل تنان خي.
خان لکه دا ټول ټال کسان هم دغه شل یا ولس دي چې هغه ته په غره کې گیر شوي دي.
دغه خو په غر کې صرف یو ځای راغورځېدلې دی. نور دغه خو خانقاه او یا زیارت ماربل په هغه ځای کې خو د ورځې تقریبا درې درې نیم سوه سره ټرکونه چې کوم دي هغه ماربل لاندې را وړي. خو ډېر زیات غر لوی ځای دی. خو دغه کوم داسې واړه واړه کانونه یا درنګونه ورته دلته پولیسي ژبه کولی چې دا کوم یو دوه درنګه راغورځېدلي دي چې د هغې لاندې صرف دغه دوه ټرکونه دوه بل ډوزرې دغه ولس او یا شل تنان لا هم پوره شمېره نه ده معلومه شوې. هغه خو دې ته څلور تنان مړې راویستل شوي دي او یو پکې زخمي راویستل شوی
دی. ډېره ډېره مننه شهنواز سرکزی چې راته تفصیلی معلومات را کول. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تاسو دا هم اوریدل د پاکستان قومي اسمبلی د پوځي عدالتونو جوړیدلو ته قانوني تحفظ ورکولو لپاره په آئین کې د 21 ترمیم منظوري ورکړې ده. د قومي اسمبلی غونډه د خالی پورز د سپیکر آیا صادق په مشرۍ کې وشوه چې پکې د قانون او اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید آرمی اکټ کال 1952 کې د ترمیم بل ایوان ته وړاندې کړ. په دې اړه نور تفصیل د خپل همکار یاس موسی خیل په رپورټ کې اورو.
د قومي اسمبلی خصوصي غونډه د سپیکر آیا صادق په مشرۍ کې وشوه چې پکې د پوځي عدالتونو جوړښت ته قانوني تحفظ ورکولو لپاره آئین کې د 21 ترمیم بل بحث لپاره منظور کړی شو. د دوران وزیر اعظم نواز شریف هم ایوان کې موجود و. د 21 ترمیم تر مخه به پوځي اختیاراتو کې بدلون راوستي شي. د دوران د سپیکر آیا صادق وینا وا
بل فردر ټو امند د پاکستان آرمی اکټ 1952 د پاکستان آرمی امندمنت بل 2015 سټانډز انټروډوسډ.
د پاکستان آرمی اکټ کال سوا دو پنځوس کې د نور ترمیم بل آرمی اکټ 2015 معرفي کړی شو. دې کې د قومي اسمبلی د کاروایي ټول لوازمات پوره کړی شوي دي او د قانون انصاف او اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید دا بل وړاندې کړی دی. کڅوک واړی د دې بل تایید وکړي هغوی دی آی اوایي. کڅوک واړی چې د بل مخالفت وکړي نو هغوی دی نو اوایي. فکر کوم دا نتیجې سره دا بل د بحث لپاره منظور کړی شو.
All those against it may say no. I think the ayes have been and consequently the motion is adopted.
د دین وړاندې د جمعې پورز ماسختن اسلام آباد کې د شوی ټولګوندی ز غونډې په اختتام جاری کړی شوی اعلامیه کې ویل شوی وو چې د ترهګرې په ضد قومي تګلارې باندې عمل درآمد یقیني جوړول د وخت ضرورت دی او دغه لړکې د پوځي عدالتونو کې هم د پاره به په آئین او آرمی اکټ کې بدلون کول شي چې دا شان په تګلارا زر تر زره عمل درآمد وشي. د غونډې وروسته د خبرتیا او خبرونو وفاقي وزیر پرویز رشید میډیا ته وویل چې د ترهګرو په ضد مقدمه په عام عدالتونو کې چلول ممکن نه دي نو ځکه د خصوصي عدالتونو په جوړښت اتفاق شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف غړي شاه محمود قریشی وینا وا چې د قومي ګټو په خاطر یې د ټولګوندیز غونډې فیصلې ومنلې. د زیاتوي
پی ټی آی کا نقطه نظر یې تھا کہ ہم
د پاکستان تحریک انصاف دا نظرو چې موږ خپل مقصد حاصل کو په ترهګرۍ قابو عمومو خو باید چې دا هر څه د آئین په بنیادی ډانچه کې د نن اوشي. خو چې کله د دې هر څه د پاره قومي اتفاق رائے وشوا نو تحریک انصاف هم د قومي اتفاق رائے سره ودریدو.
تحریک انصاف نے نیشنل کنسنسس کا ساتھ دیا.
د دین وړاندې ټول ګوندی زغونډې ته په خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف وې چې موږ سره د خبرو اترو او مشورو د پاره نور وخت نشته او اولس غواړي چې په قومي تګلارا عمل درآمد شي. کوم مسوده چې تیار ده هغه باندې اوس قسمه شک نه دی پکار. موږ فیصله کړې چې دا به د دوو کالو د پاره وي او چې د دې نتیجې کله مخې ته راشي نو ورسره به ټول اولس خوشاله وي. وروستو د قومي اسمبلی غونډه د ګل ورځې مازیګر 4 بجو پورې وځنډول شو او امکان څرګندېږي چې د ګل پورز به په آرمی اکټ 2015 باندې قومي اسمبلی کې شکوار بحث کیږي. داسې هم امکان دی چې هم په دغه ورځ به سینټ ته هم دا بل وړاندې کړي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو د یک شنبی یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
دا پیښور په آرمی پبلک سکول د دسمبر د شپاړسمې نیټې برید وروسته په پاکستان کې ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه او پوس د ترهګرۍ مخنیوي لپاره یو دریځ لري. د پیښور پیښې وروسته وفاقي حکومت سیاسي ګوندونو او امنیتي ادارو په خپل ځای کردار ترسره کړي چې د ترهګرۍ مخنیوي ممکن کړي، خو پوښتنه دا راپورته کیږي چې له دسمبر شپاړسمې نیټې وروسته کوم سیاسي بدلون راغلی او آیا دا دایمي دی که څنګه؟ آیا حکومت پوز او سیاسي ګوندونه په راروانو ورځو کې خپلې ژمنې سرته ورسوي او که نه؟ دغه ټولې پوښتنې زموږ همکار ګلیاس په دې رپورټ کې ځوابوي.
په پاکستان کې کارپوهان د پیښور غمیزې وروستو د سیاسي ګوندونو په یو ځای راغونډېدل او د ترهګرۍ د مخنیوي په تګلارې سلا کېدو په اړه جلا جلا نظرونه لري. ځینې وایي دا د بدلون ټکی دی، خو ځینې د حکومت کمزوري هم په نښه کوي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو امتیاز ګل وایي چې سیاسي ګوندونه او فوج سره نتیجو ته رسیدو لپاره متفق کاری.
زه ګمان کوم چې دا خو حتماً د بدلون نقطه ده او دا خبره اوس ډېرې مهمو فیصلو پورې تړلې ده چې آیا فیصلو باندې بیا عمل هم کېږي که نه کېږي. کم از کم وزیر اعظم په سطح او د راحیل شریف په سطح دی غواړي چې واقعتاً د ټروریزم او د انتها پسنده مخنیوي لپاره اوس داسې اقدامات واقعتاً پکار دي چې هغه خلک دن مطمئن او خارجی دنیا
مطمئن نشي. امتیاز ګل زیات کړه که څه هم د حتمی فیصلو وخت را رسیدلی، خو ورسره عملی ګامونه هم پورته کول ډیر ضروری دي. بلخو په اسلام آباد کې د یوې سیړنیزې ادارې مشرې ماریا سلطان له مشال لاډیو سره په خبرو کې ویل چې د پخوا پرتله وسنی سیاسي او فوزي قیادت سنجیده ښکاري چې د ترهګرۍ پر ضد ګامونه پورته کړي. ماریا زیات کړه،
دیکھیے میرے خیال سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے
زما پان پدے کی دو رائے نشی کے دے. پاکستان نئے آوازی دا طرح گرے خلاف جنگ لپارا سنجیدہ دی، بلکہ دا پاکستان دننا ٹول طاقتوں نہ کاغذ سیاسی دی اکوپازی ٹول پجیدی توگا دا پالیسی دا عملی کولو کوشش نہ کوی. دا پیخبر پیخی روستا ٹول متفق دی چی نئے آوازی دا طرح گری مخنیوی کول پکار دی، بلکہ عملی گامونا خستلو تاہم ضرورت دی.
ماریا سلطان دا ہم ویل چی دا طرح گری دا مخنیوی لپاره هر اڑخیز اقداماتو ته اړتیا ده او په دې لړکی ډیر زیات چیلنجونه هم رامنځته کیدي شي. خو د دفاعي چارو کارپو صاد احمد خان وای دا سخکاری چې حکومت پر اعظم دي، خو په دې لار کې ډیر زیات کار کول پکار دي. د زیات کړه
د اڑخونه دي د جنگ کې هغه باندې هم غور او فکر کول پکار دي. نو اول خو ما په خیال باندې یو ډېر ګام کو پورته کوي، امید دې چې دا به کامیاب شي. خدای کې نورم دې کار پاتې دي او د ما په خیال باندې تر څو پورې چاغې باندې هم اور او فکر نه شوي. نو دا جنگ داسې نشي ګټلی، صرف فوجي عدالتونو سره دا جنگ ګټل چې کوم دی نو ما په خیال دا ممکن نه.
بلخو د عوامي نېشنل پارټي د پارلیمان غړي بشرا ګوهر وایي چې دا یو غوره ګام دی چې د ترهګرۍ پر ضد سیاسي ګوندونه او فوج یو شان دریز ولري، خو په پالیسۍ کې د بدلون عملي کولو ضرورت دی. بشرا ګوهر وایي
اوس داسې اقدام اغستو ضرورت دی چې دهشتګردي چې کوم جړ دی نو هغه ونیسل شي. ضرورت دا دی چې پنجاب کې چې کوم دی دهشتګردۍ سرچینه ده چې هلته هغه صفائی هلته نه شروع شي نو اوم به پته لګي چې دا قیادت کلیئر دی او دی سکول غواړي. ریفلیکشن بای پالیسی ہوئی کہ پالیسی کے منگا شفت گورو فارن پالیسی یا سیکیورٹی پالیسی کے نو آب اوم یو انڈیکیشن.
کارپوہان دا ہم بائی چی دا پی خبر دا برید رستو کومت لپکار دا چی دا غنڈو او کمیٹیانو جوڑا ولو پر زی عملی گامونو پور تکڑی او دا ولس سر او مال حفاظت یقینی کڑی.
دا و ګلیا ساسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګه. په آرمی پبلک سکول د برید اول سورزی تیرې دروسته هم د وژشو ماشومان خپلوانو نه علاوه عام ولس دغه سکول ته د وژشو ماشومان تصویرونه کتو اغوی ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو لپاره ورزی وای چې دا غم نه هیرودونکې دی. دی وای وخت راغلی چې ترهګری د دې خاورې نه د همیشه لپاره ختم کړل شي. په دې اکله د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ واوري.
ولس ورځې تیرې دو وروسته هم د پیښور آرمی پبلک سکول د پیښې غم د خلکو نه هیریږي او هر ورځ دغه سکول ته ګڼ شمېر کې خلک راځي چې پکې د شهید شوي ماشومانو مور پلار رونه خویندې ملګري او عام ولس هم راځي. د مردان کاټلنګ سیمې فلکناز چې په دغه سکول کې کشر ور وژل شوی دی وایي چې دا یو نه هیریدونکی غم دی، خو باید د دې غټ قربانۍ وروسته دوی ته اوس انصاف ملو شي.
دا غم داسې نه ده چې لکه د چا کره غم شوی نو لکه د هغې کور سیره په شریک دغه باندې ځان له یو غم وکنه. دا خو د ټول ملک غم بلکې د ټول عالم یو غم دا يرول د سي ډیره ګران خبره ده او تر اوسه مغه شانتي لکه مطلب د خلکو مغه دغه ده لکه چې لکه یوازې زما رور یا زما بچي یا داسې زمونږ چې رشتہ دار دی غنه ټول لکه بشری کوم دا غم داسې وکنه ځکه یو کوم دغه لکه د دې اوس په بدل کې مونږ لکه صدقه پکار دی کنه سو انصاف پکار دی او بیا خامخا ماشومان دي یا د کور ماشومان خلکو مخې ته رالوي شوي نه هغه چانه یریږي
سکول ته راغلی د پیښور پوهنتون یو زده کوونکی عبدالله وایي چې په دغه سکول کې نه د کور سوګړی نه خپلوان مړ دی خو ولې د غم ځپلي کورنو سره یو شان غمجن دی
دا غم خو هېر شوی نه دی مونږ اوس دا ولسمه ورځ زمونږ چې اوس دلته رالو همغه رنګ دی دا غم او دلته کې نور ډېر خلک هم راځي دلته کې او راځي ګوري نو غم بلکې نور هم زیاتېږي خو دا ده چې بس مونږ د دې غم کې برابر شریک یو او د دې په مقابله کول غواړي بس کوم خو تیار دی
بلخوا د 14 دسمبر د پیښې وروسته د پاکستان حکومت او د پوز لخوا د وسلوالو په ضد پورته کړل شوي ګامونو او پریکړو په حق باندې د پیښې ښکار شوي د ماشومان مور پلار وایي چې دوی ښه مطمئن دي خو ولې وړاندې هم د داسې پیښې وروسته هم دغه رنګ فیصلې شوې وي خو بیا ته همدغه واکمن په خپله پشا شوي دي او دوی غوښتنه کوي چې اوس صحیح وخت دی چې سیاسي مذهبي او عسکري قوتونه د ترهګرۍ په ضد د هیڅ قسمه مصلحتونو ښکار نه شي او د دې مقابله وکړي په دغه پیښه کې شهید شوی د سم کلاس امل خان پلار په دې باب لوای
کدا غسټپونه خو د مخکې ماغستې دی فیصلې کړې دي خو دا سیاسي جماعتونه زموږ د خپل مفادات لپاره یو وخت کېنی او بیا پای کې سو پي ډېر طالبان سو کوئی ګټ طالبان دا ټول هر څه بګي چلی بهرحال اوس چې کم دی دا سټپونه واغس دې لپاره لکه موږ دغه اپریشیټ کوو چې دا سپیډ کورس وغیرہ جوړ شو دا غي فیصلې ضروري شي او هغه ته سزاګانې ملاوي شي لکه چې 10 12 12 سالو شو چې هغه کې کسان پراته دي دا رنګي
د پامول دا چې سکول ته راغلي د دغه ماجومان خپل وانو او عام اولس د حکومت نه وختونه کړه چې د سیاسي مذهبي ګوندونو د پوز او عام اولس موجوده یووالي او اتفاق نه ګټه پورته کړي او ترتله د خور د ترهګرۍ نه پاک کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
پوها رڼا ده خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي
د دې روستو خو دې زبېما نه اسلام دې نه زموږ د پښتنو څخه کلتور دې
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوې دي
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباہ کړل شوې
آیا د بریدونه باد رڼا لار اونیسی
د خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دی کوه
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه دا رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره تاسو مشال ریډیو ته وګورئ نن د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د ټولو تنظیمونو مشرانو په پیښور کې په یو خبري کانفرنس کې د صوبایي حکومت لخوا د صحت د ادارو لپاره د نوي قانون په مسوده نیوکې وکړې دوی ویل چې حکومت د نوي قانون لاندې د پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ ختمول غواړي چېرته چې د صوبې ډاکټران د سپیشلایزیشن زده کړې ترلاسه کوي له پیښور نه د زلان یوسف سي رپورټ ته وکړي
د پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ د ټیچنګ سټاف صدر ډاکټر وقار عالم د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د صحت لپاره په نوي قانون کې پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ ختمول غواړي چرته چې د سپیشلیست یا متخصص جوړیدو لپاره ډاکټران زده کړې کوي او دا چې په دې نوي قانون کې د یاد ادارې د بدل هم څه قسمه ذکر نشته
او په دې اداره کې چې د 2500-2600 ڈاکٹران دی پروڈیوس کری دی جدی دادان ڈاکٹران پروڈیوس کو اور اسپیشلسٹان پروڈیوس کو اور آگے لچے رخ پی والی کی گی اور آگے تو نقصان رسی نمونگا ٹول ڈاکٹران اور ٹول تنظیموں نے ڈاکٹران راغون شیو چی دا ایکٹ اور پا دی ادارے سارا چی سکی گی دا دی پا بارے کی مونگ سارا گورنمنٹ کی نی مونگ سارا مذاکراتو کی اور مذاکرات نفس چی کم آخری آغا عمل چې د ټولو ډاکټرانو او ټولو خلکو خوکه حکم د کی پی کی د عوام د پاره خي هغه باندې مونږ راشو چې هغه ډیسایډ شي
د پاکستان سارک میډیکل ایسوسییشن او د کامن ویلث میډیکل ٹرسٹ صدر ډاکټر ایوب وای چې د ډاکټرانو د سپیشلایزیشن یا د تخصص ادارې ختمولو بد اغیز به په عام اولسوي
ګور جی اول خزم دې سره اگری کو نه او ان شاء الله زمون امید دے چتابا دے کے بدر رد و بدل کی گی او جن کیس نہیں نو بیا پوس کے جو ڈاکٹرز پروڈکشن بس سفر مریضانو تبدا نقصان پروزی چ کوالیفائیڈ ڈاکٹرز کم ہے براش
د صوبایي ډاکټرانو تنظیم مشر ډاکټر شاه سوار وینا ده چې کچري حکومت د صحت نوي قانون عملی کړي نو دوی به ټینګ مخالفت کوي.
مونږ یو ډاکومنٹ ورکړو مونږ پاغه کې ساينم کړی دی ټول متفق کایو نو کاغه کې چینج راولي نو مونږ دی اول کنوینس کې چې دا تاسو ول غلط ته او مونږ به دا شیر راولو دا کو ټوټلی دوی هغه شی پرې خود او نو یو شیر راولو نو دا که دوی لاګو کولو کوشش وکړو نو دی به برپور مزاحمت کو او مکمل یعنی کې د دې مونږ اس کله دې سره اگری نشو کېدل.
خود خیبر پختونخوا د صحت وزیر شارام خان ترکه وای چې د صحت په قانون کې بدلون حکومت د عام اولس د ګټې لپاره کوي.
ډاکټرانو سره ریزرویشن یا بالکل ضروري دی چې څنګه کې کېږي چې ضرورت څنګه با اتھارټي لاندې کنسرن خل کور ورکو او هغه کې به کوم نه نو هغه له پوره اتھارټي ورکو چې خپل ډے ټو ډے اکټیویټیز او خپل پروګرام رن کوي. دا راځي د پاره ډېر زیات ضروري دی. هغه به چې کوم نه دي په ټوله دنیا کې دی او دا د بیسټ لا د الحمدلله اوسه پوری سو فال چې کوم مخې تر راغلی دا
د خیبر پختونخوا حکومت د میډیکل اینڈ ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز ریفارمز ایکٹ 2014 په نوم باندې یو قانونی مسوده په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړې ده چې لا تر اوسه صوبایي اسمبلی دغه قانون نه دی پاس کړی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پختونخوا په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نیم قبایلی سیمو د صحت محکمې مشرانو په خبره د دوشنبه نه په اف آر بنو او شمالي وزیرستان کډوالو ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن بیماری د مخنیوي ستنې لګول کیږي. دا خبره په بنو کې د یو غونډې پر مهال مخې ته راغلې ده. ډاکټران وایي چې د ستنو یا ویکسین لګیدلو سره به ماشومانو ته ګټه ورسیږي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر نور معلومات وړاندې کوي.
د نیم قبایلی سیمو صحت محکمې چارواکو په وینا د دوشنبه ورځ نه به ټول پاکستان کې یوازې فربنو، نیم قبایلی سیمو او شمالي وزیرستان کډوالو ماشومانو ته شپږ ورځنی پولیو مهم کې د پولیو کترو ترڅنګ پولیو ټیکې هم لګولې شي. د لړکې نن نیم قبایلی سیمو صحت محکمې دفتر کې یو غونډه وشوه چې پکې د صحت محکمې، د صحت نړیوالې ادارې مشرانو، پولیو ټیمونو او عامو خلکو ګډون وکړ. دوی اوه په خصوصي توګه به نیم قبایلی سیمو او شمالي وزیرستان کډوالو ماشومانو ته یو ځل د پولیو ټیکې لګولې شي چې د ټول عمر لپاره ماشوم ته د پولیو مخنیوي لپاره کافی وي. د فاربنو صحت محکمې مشر ډاکټر حمید الرحمن د لړکې مشال ریډیو ته وایي
5 جنوري 2015 نش په ټول فاربنو شه جری وی هغه د پر امیش ټول تیاری ټریننګینا لاجستکس هر شای تیار دی میز ریډي ان شاء الله آی پی وی او پی وی دواړه کتریا انجکټیبل ټوټل ټارګټ د میز آی ډی پی کیمپا او په کمیونټی شاته کې مای ډی پی بچون دی او د میز خپل لوکل بچون چې کیم دی 54000 دا او د آی پی وی چا ټارګټ تا اها میز درې میاشتې نه اوسا د درویشتې میاشتې راسه میز انجکشن ورته لګوي اها د میز دا 17393
پولیو پروګرام فرلکی فاربنو او شمالي وزیرستان مشر ډاکټر خان دادوایی پولیو ټیکې په اول ځل نیم قبایلی سیمو او شمالي وزیرستان کډوالو ماشومانو ته لګولې شي چې ډېر فواید لري او پولیو یا ګوزن ناروغي مخنیوي لپاره خصوصي جوړې شوې.
اې دنه مخشخو پی وی ډېر کمپین نشوي دي ایسا پیری لکه پاکستان سے کنفرم کسی نے کیجی کہ 17 کنفرم کسی نے تقریبا میش پہ فربانی شو وشول کنٹری لیول مندے یا پو ورلڈ لیول مندے یا پو ڈبلیو ایچ او طرف نہ چکی ما فارمولا ایڈوائس سو یو دو آ وی ایچ یارا 2015 شبی میش تقریبا ایریڈیکیشن کی دی وی ایچ دی او پی وی طاقت پہ ولز یوت وی چ کلا میج دے سارا آئی پی وی ملاو کی لکا پٹول عمر شے دا یو ڈوز دا ای دے سارا او پی وی میج میں شاور کری آئی پی وی دا فائدہ دو چ یو خے سنگل ڈوز دا بل فائدہ دو چې کیم بچیتا ای پی وی ولګیږي هغه ته به فالج نه کیږي.
د صحت محکمې مشرانو دا هم وي ټول فاربنو، کډوالو ماشومانو او دا کډوالو په کیمپونو کې به د غشپګ ورځنه مهم تر سره کیږي. دوی وي کوم ماشومانو ته چې پولیو ټیکې ولګول شي هغه ته به د پولیو ناروغۍ نه علاوه فالج ناروغي هم نه کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو پخو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات دې سندري ویون کې دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره چکیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مخام پینځنی مې بجې شوې لند خبرونه لانی ساج مننور د مومند ایجنسی په تحصیل ساپی کې د غره خویدو لامل لکتر لگا ولس کسان وجل شي ودي د سیمه چارواکو نن مشال لیډیو ته ویل دي چې د بره مومند په خان کا سیمه کې د کسانو ماربل راويسته چې په غره خویدل دي خو د مرګ شوبلې پاړه کرا معلومات نشته د پاکستان قومي اسمبلی په یوشتم آئینی ترمیم او آرمی اکټ کې د بدلون بدونه د باس لپاره منصور کړی دي د قومي اسمبلی غونډه نن د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې وشوه دا په داسې حال کې ده چې تیر ماښام د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ټولکوندي غونډې ګډونوال د پوځي عدالتونو په جوړولو سلا شول د نیمه قبایلی سیمه د صحت محکمې افسران وایي چې د ګلپرسبه یوازې د اف آر بنو نیم قبایلی سیمو شمالي وزیرستان کډوالو ماشومانو لپاره د پولیو د ناروغۍ پر ضد شپږ ورځنی خصوصي مهم پیلوي په دې لړ کې نن په بنو کې یو غونډه هم وشوه د پاکستان پولیس وایي چې د کشمیر په سرحدي سیمه کې په تاسان خطو کې یو جنۍ وژل شوې ده د پاکستان او هند سرتیرو ترمنځ په دغه سیمه کې د ډزو د تبادلې پر مهال د نوي کال په شپه درې سرتیري وژل شوي هم دي د هند حکومت وایي د پاکستان په یو کب نیون کې کشتۍ کې چاودنه شوې او پکې سپاره څلور واړه کسان وژل شوي دي د هندي چارواکو په وینا دا کشتۍ په چاودیدونکو موادو بار و د هند په لور روانه وه د القاعده شبکې یو مشکوک کړي چې په مشرقي افریقا کې په 1998 کال کې په امریکایي سفارتخانه په برید کې ککړ و د عدالتي اورېدنې نه وړاندې د امریکا وفاقي ادارې په حراست کې مل شوی دی د امریکا 18مې عدالت ویلي چې ابو انس الليبي چې په ناسي عبدالحمید الرقائي په جنګل کې د پرون د سری طبي مسلو له وجې مړ شوی دی د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د وسرا په جنوبي ښار کې د دریو سوګي علما او د دوو نورو کسانو د وژنو د پلټنو حکم ورکړی دی پولیسو ویلي چې د جنوري په لومړۍ نیټه څلورو وسلوالو د علماو په ګاډي ډزې وکړې او د پلټنې ټیمونه وایي د ایر ایشیا د الوتکې چې پکې 125 کسان سپاره وو او 13 نه انډونیشیا ته نږدې په سمندر کې غورځېدلې وه دوه غټې برخې یې موندلې دي لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انی ساجمل درته وړاندې کړل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیل مقالو مهم ټکی سدي
نن د پیښور نخ پریدون کې مشر کور سپڼ خپل ادارې کې وای د پیښور پیښو رستو د ملک سیاسي او سکری مشروالي د ترخګري د ختمون لپاره کلک اراده کړې ده او د لړکي د سیاسي ګوندونو او سکری مشروالي ترمنځ غونډې هم وشوې چې پکې د ترخګري د ختمون لپاره یو شمېر تجویزونه مخې ته راغلل چې پکې یو دا هم دی چې د لړکي په پوځي عدالتونو جوړولې شي چې مشري به پوځي افسران کوي ادارې وړاندې لیکي چې د حکومت سیاسي ګوندونو او سکری مشروالي دا اقدام ستاینې وړ دی او د دې په وجبه ترخګرو ته یو پیغام هم ترلاسه شي چې اوس د پاکستان اولس او سیاسي او عسکري مشروالي له دې ملکا د ترخګري مکمل ختمون غواړي ادریا اخري کې وایي چې د خصوصي حالاتو لپاره د خصوصي اقداماتو ضرورت په خپل ځای او په دې کې د سویل گنجائش هم نشته او د دې لپاره قومي اتفاقي رائے هم ضروری ده خو باید چې دا باور کړی شي د دې عدالتونو استعمال به یوازې د ترخګرو پر ضد کیږي او د لړکي د ترخګرو د ختمون لپاره د خصوصي عدالتونو لوول لوجبه پسنه سر ډول اسانی ترلاسه شي خدا د مسلې پوره حل نه دی باید چې د ترخګرو په هر صورت ختمون وکړي شي او د دوی د منسوبو درک ولګولې شي او په دوی باندې زمکه تنگ کړي شي چې دارنګ دا سوچ په مکمل توګه ختم کړي شي نو هله به ممکن شي چې لدی ملک ترخګری لمنځه لاړ شي بل په لو جنگ رس پڼ خپل ادریې کې لیکي چې د پاکستان د ترقۍ لار کې یوازې خن ټیکس نه ورکول دي او د حکومت د داوو سره تم کېدا چې دا ځل به ټیکس ورکون کوشمیره زیات شي د دیو رپورٹ تر مخه په یو دیرشم دسمبر تل لاسه شوی اعداد او شمار کې د ټیکس ورکون کو شمیره د 900,000 نه هم کم ده او دا شمیره د دین وړاندې کال 300,000 وا. ادریا مخکې لیکي چې د 40 کروڑ آبادی په ملک کې د 900,000 خلکو ټیکس ورکول او ورسره سره 30,000 کمپنو کې صرف 14,000 کمپنو خپل ټیکس ګوشواري جمع کړي دي. د کومې نه چخکاری په پاکستان کې څومره ټیکس اړخته توجه ورکړی کیږي. ادریا زیاتوي د دې سره سره په ملک کې یو شمیر شتمن خلق د ټیکس غلا کوي او خپل دولت پټوي چې لکه بلې د پاکستان په معیشت بد اثر غورځېدلې دی. ادریه اخر کې لیکي باید چې د پاکستان حکومت دې لپاره غوره اقدامات وکړي او هغه ټول خلق د ټیکس په دایره کې شامل کړي څوک چې د ټیکس غلا کوي او د دې لپاره د یو کوټلي منصوبې او پاکې کړنلارې ضرورت دی.
نیشن ویب پاڼې په یو مقاله کې د خبریالانو د یوې نړیوالې ادارې د څرګندونو پر اساس په نړۍ کې د خبریالانو لپاره امنیتي حالاتو ته کتنه کړې ده او لیکي چې تیر کال پاکستان او شام د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړي ملکونه. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د یو واده په کور د بمبارۍ د پیښې په اړه په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو مرستندویه مشن غبرګون ښودلې او د پیښې غندنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. نیشن ویب پاڼه د خبریالانو د یوې نړیوالې ادارې لخلي لیکي چې پروسږ کال په نړۍ کې 113 خبریالانو د میډیا کارکوونکي ووژل شو چې تر ټولو خونړي هیوادونه پاکستان او شام وو. د انټرنیشنل فیډریشن آف جرنلسټ په خبره په 2013 کال کې له 1400 نه زیات وژل شوي خبریالان یا خو د خپل کار په سر او یا د نورو ډلو ترمنځ د ډزو په تبادله کې ووژل شو. نور 19 خبریالان په حادثو یا د قدرتي ناورینونو پر مهال مړ شو. یادې ادارې له حکومتونو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د خبریالانو تحفظ خپل ترجیح وګرځوي. د آی ایف جی مشر جیم بومل په یو بیان کې ویلي دي چې خبریالان نه یوازې د معلوماتو یا خبر آزاد رسایي د محدودولو لپاره په نښه کیږي، بلکې د دې لپاره هم چې د تشدد له لارې د تاوان او سیاسي رعایتونو غوښتنه هم وشي. د ویبپاڼې په خبره پاکستان تر ټولو خونړی هیواد و چې 14 خبریالان پکې ووژل شو. په دویم نمبر شام دی چې پکې 12 او 9 بیا په افغانستان او هم 9 په فلسطین کې ووژل شو. ویبپاڼه په ووژل شو کې یو سردار احمد یادوي چې تیر کال په مارچ کې په کابل کې وسلوالو په یو هوټل کې وویشتلو. هغه د خپلې میرمنې او دوه بچو سره ووژل شو. ویبپاڼه زیاتوي 8 خبریالان په عراق او یوکرین، 6 نور په هندورس او 15 په مکسیکو کې ووژل شو. آی ایف جی د هغو دوه امریکایي خبریالانو ذکر هم کوي چې داعش وسلوالې ډلې سرونه پرې کړل. ادارې دا د حکومتونو د رویو لپاره مهمې پیښې وګرځولې. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه مشن په دغه هیواد کې د واده په کور د توغندي د ویشتل کېدلو د پیښې غندنه کړې ده. وایي چې په وژل شو کې زیاتره ښځې او ماشومان دي. یوناما په خپل بیان کې ویلي دي چې د افغان ملي اردو د یوې پوستې لخوا په ورول شو ماټر ګولو کې دغه کور په نښه شو. د بیان له مخې په بمباري کې 15 وګړي ووژل شو. دا هلمند د مدني ټولنې په نوم یوې غیر سرکاري ادارې ویل چې په کور بمباري هغه وخت وشوه کله چې د طالبانو او افغان سرتیرو ترمنځ نښته روانه وه. په سنگین ولسوالۍ کې د ځایي افغان پولیسو مشر عبدالرازق ساروانی وویل چې یاد پیښه په بیانځي کې مخې ته راغلي چې د ډیرو کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې پاتې شوې سیمه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ډیلی بیسټ ویب پاڼې په یو مقاله کې راغلي ایران دریس لري چې جهادیانو ته نه یوازې سعودي عرب او امریکا مرستې ورکوي، بلکې د پاکستان استخباراتي ادارې ملاتړ هم ورته ترلاسه دي، خو د پاکستان چارواکي دا خبره ردوي. د مقالې نورې برخې له ګلایا زورو.
له امریکا خبریدونکو د ډیلی بیسټ ویب پاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان او ایران پر پوله په بلوچستان کې د قاچاقبرو ترمنځ پټه جګړه روانه ده چې بدې نتیجې رابرسېره کولی شي. د بلوچستان تربت ضلع ډیر په بد حالت کې ده. په دې ضلع کې د حکومت لخوا یو څو صنعتي مرکزونه کار کوي. په دې ځای کې د خلکو زیاتره تکیه د پولي هغه غاړې ته په سمګلینګ ده. په دې کې د ډیزلو، سیمنٹ او د کوکنارو سمګلینګ هم شامل دي. په دې سیمه کې څو پاخه روډونه دي او د فوجیانو موجودګي هم د نش برابر ده. په مقاله کې راغلي چې تربت سیمه د ایران او سنی بلوچ جهادیانو ترمنځ د جګړې مرکز دی. ایران له مخکې نه په شام او گاونډي هیواد عراق کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې خلاف جنگ کې بوخت دی، خو اوس د پاکستان پر پوله سنی اورپکو نورو غواخونو سره مخ کړي دي. ډیلی بیسټ ویب پاڼه لیکي چې د تیر کال په ستمبر میاشت کې جهادیانو د ایران پولیسو سره نږدې په فوجي اډې یو موټر بمی چاودنه کړی و چې اویا وسلوالو ته دغه هیواد ته د ننوتلو لپاره لاره برابر کړي. په مقاله کې د ایران انقلاب اساتونکو په حواله راغلی چې د درې نیمې ګینټې د جګړې وروستو وسلوال پاکستان ته تښتېدلی وو. د دې پیښې څو اونۍ وروستو وسلوالو پر پوله برید کې 15 ایرانی پولیس والا ووژل. مقاله وایي ایران دریځ لري چې جهادیانو ته نه یوازې سعودي عرب او امریکا مرستې ورکوي، بلکې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ملاتړ ورته هم ترلاسه دي. خو پاکستانی چارواکي وایي چې کورنی امنیت دومره خراب دی چې د ایران پولې یې په ترجیحاتو کې شامل نه ده. مقاله زیاتوي چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کېدی شي هغه ډلې چې په ایران بریدونه کوي له سمګلرانو سره جوړی اړیکې لري.
تاو ګولیاز یوروایشیا ورځپاڼې یو مقاله خبره کړې چې سرلی کې دی په افغانستان کې د امریکا د اوږد جنگ پای ته رسیدل او د افغانستان د راتلونکي په اړه بې یقیني. په مقاله کې راغلي دی افغان حکومت سره د خپل هیواد د امنیت او ملي وحدت برقرار ساتلو لپاره په دریو لارو کې د یوې انتخاب ضروری دی. هغه درې لارې کومې دي؟ راځي چې له اسرار علمو مندې واورو.
د یوریشیا مجلې په یو مقاله کې راغلی دی په افغانستان کې د ناټو څخه باندې 14 کاله مشن پای ته رسیدلی دی. که څه هم د طالبانو د دوري حکومت په پرتلا اوس افغانستان ډیر سوکاله دی. په زرګونو ځوانانو لوړې زده کړې کړي، په میلیونونو جنکي سکولونو ته ځي او په اربونو ډالره بهرنۍ مرستې لري. افغانستان یو جمهوري حکومت، پارلمان، عدلیه، معتدله ولسی ټولنه او د هیواد په بیلابیلو ادارو کې لایقې میرمنې لري. که څه هم څه باندې 14 کاله مخکې افغانستان یوازې وو، ولی اوس په څه باندې 140 هیوادونو کې سفارتخانې لري او د ځمکې پر مخ یې شاوخوا له هر یو هیواد سره سفارتي اړیکې دي. اقتصاد یې هم ډیر ښه شوی او پر دې ملک اوس هیڅ قسمه بندیزونه نشته. خو د لیکوال په خبره د دې هر څه باوجود به بیا هم د افغانستان د پالیسیو جوړونکو لره د دې هیواد د امنیت او ملي وحدت برقرار ساتلو لپاره ډیر څه کول وی. په عین حال کې افغانستان لپاره په دې دریو لارو کې د یوې انتخاب کول دي. لومړی دا چې افغانستان په دې سیمه کې د امریکا او ناټو ستراتیژیکي ملګری پاتې شي. که څه هم افغانستان له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي او ناټو سره پوځي تړونونه لاسلیک کړي، خو دې باوجود په دې هیواد کې بدامنی شتون لري او اقتصاد یې هم په ښکته روان دی. باید چې امریکا او ناټو هیوادونه د افغانستان د ثبات او اقتصادي ودې لپاره په ګډه کوټلي ګامونه پورته کړي. د لیکوال په خبره د سیمه ایزو پراکسي ډلو لخوا په افغانستان کې بریدونه زیات شوي دي او دا به تر هغو روان وي تر څو چې امریکا او ناټو هیوادونو د افغانستان امنیت او اقتصاد لپاره کوټلي ګامونه نوي پورته کړي چې دا رنګ د ترګرې جړې لبې خو وستل شي. له افغانستان سره دویمه لار دا ده چې د ګاونډي هیوادونو اسلامي نړۍ سره روان شي. افغانستان کولای شي چې د ډیورنډ د کرخي او د پاکستان ستراتیژیکي جوړتیا پالیسۍ په منلو سره په هیواد کې امن پر ځای کړي. خدا هیواد به د هندوستان ګټې هم خوندي کوي. کابل لبا د روس او منځي ایشیا هیوادونو د سختدري زډلو پټنځایونه هم لمنځه وړل وي او اخري خبره دا ده چې افغانستان به د ایران او سعودي عرب په ګټو کې توازن پیدا کوي. که یو خوا دا پیچلې کار دی نو بل خوا له هندوستان پرته یو ګاونډي هیواد هم د امریکا او ناټو هیوادونو په څیر افغانستان ته مالی او نورې مرستې نشي ورکولی. په مقاله کې راغلي دی له افغانستان سره درېمه لار دا ده چې له چین، هندوستان او روس سره یو اتحاد جوړ کړي. خو خبره دا ده که یو خوا د دې درې واړو هیوادونو په افغانستان کې له یو بل سره ګټې په ټکر کې دي، نو بل خوا د درې واړو امنیت هم له افغانستان سره تړل شوی دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش، په لنډو صفو 2013 14500 1500 15000 شپېته او 1300 کیلو هرتز ساوري دلې شي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په پیښور کې د دسمبر په 14 په یو سکول د وسلوالو د هغه برید وروسته چې په نتیجه کې شاوخوا 150 زده کوونکي او د سکول کارکوونکي ووژل شو، پولیسو د افغان کډوالو پر ضد کاروایانه شروع کړې. په همدې موضوع له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې یو اداریه لیکلي چې وایي بېله تحقیق په افغان کډوالو چاپی وهل یو ناسم عمل دی. د دې مطلب نو ټکی له داود خټک نه اورو.
د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور په یو سکول د وسلوالو د حمله وروسته که یو خوا د پاکستان مرکزی حکومت او پاوز د وسلوالو پر ضد د کوټلي ګامونو پورته کولو په لړ کې پر لپسې غونډې کوي، نو بلې خوا ته دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو لکه پېښور، اسلام آباد، لاهور او کراچۍ کې پولیسو د هغه افغانانو د نیولو لړۍ هم پیل کړي چې د کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او یو شمېر یې په بیلابیلو ښارونو کې ښه روزګارونه هم لري. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ډان ورسپانې هم په دې موضوع یو اداریه لیکلی چې وايي کله چې هم په پاکستان کې د ترګرې یو بد پیښه مخې ته راشي نو اکثره دغه ته اوسیدونکو افغان کډوالو ته د شک په سترګه قتل کیږي. ورسپانې لیکي د امنیتي چارواکو لپاره په افغان کډوالو چاپې وهل او د دوی نیول تر ټولو اسانه کار ګرځېدلې دي. له بد مرغه دا چاپې د اغه ټولو حکومتي اعلانونو باوجود دوام لري چې وایي د وسلوالو او ترګرو ډلو پر ضد به بیل توپیره کاروایی کوي. د ورسپانې په وینا د دې چاپو تر شا یو لامل په دې ورستیو کې د ځنی حکومتي چارواکو یو شمیر غیر ذمہوار بیانونه هم دي، لکه د بیلګې په توګه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک اغه بیان چې پکې د افغان کډوالو بیرته خپل وطن ته د لیګلو په ضرورت زور ورکړی شوی وو او په ظاهره مقصد دا و چې دې ګام سره به په پاکستان کې په ترګرې قابو اوموندې شي. ورسپانې لیکي داسې بیانونو سره یوازې یوه طبقه تر پلټنو ګرویژنو لاندې راځي چې یو ناسم عمل دی او باید داسې ونشي. بلخوا داسې بیانونه اولس بیا په دا معنا اخلي چې ګنې افغان کډوال په پاکستان کې د روانې بد امنۍ ذمہوار دي، چې د ورسپانې په وینا یو ناسمه خبره ده. ډان ورسپانه په خپل اداریه کې وړاندیز کوي چې پاکستانی چارواکو ته پکار دي چې یو کره سروې وکړي او یوازې د هغه کسانو پر ضد کاروایی وکړي چې په ترګرې کې ککړ وي یا د ترګرو مرسته کوي.
داو داود خټک. د افغانستان پارلماني پلاوی وایي پاکستان ډاډ ورکړی چې افغان کډوال به اوسمهال له خپلې خاورې نه باسي. د افغانستان د نړیوالو اړیکو د کمیشن مشر چې دغه پلاوی مشري کوله د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ټول فیصله نه ده کړې. دغه کانفرنس پر څنډه کې د پاکستان وزیر اعظم افغان پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګښت لپاره د همکارۍ ژمنه کړې ده. اجمل تورمان له نور حال سره.
د پاکستان حکومت ویلی دی چې د افغان کډوالو د استلو پاړې هیڅ ډول پریکړه نه ده کړې. د افغانستان پارلماني پلاوی چې دغه هیواد څخه راستون شوی دی وایي چې د پاکستان صدر اعظم او د پارلمان غړو ډاډ ورکړي چې افغان کډوال به د اوس لپاره له دغه هیواد څخه ونه واسي. دا سیرا پورونه خبره شوې چې د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکو په دې ورستیو کې پریکړه کړې چې افغان کډوال به په بیړني ډول دغه هیواد نه وباسي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو رئیس عبدالقادر وطندو زازی چې د دغه پلاوی مشري کوله د جمعې پورس په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل، نواز شریف ویلي دي چې د افغان کډوالو د استلو خبره د دغه ایالت د اطلاعاتو د وزیر شخصي نظر و.
څوک چې هلته مهاجر دی هغوی دې ډاډه اوسېږي. موږ هم نواز شریف صاحب سره خبرې وکړې، استاد تاجدي سره او هم د دوی پارلمانیانو سره. مهاجرین نه وباسي او هغه کومه خبره چې پرویز خټک کړې وه هغه دوی په ښکاره موږ ته وویل چې هغه د ده شخصي نظر ده او مرکزي حکومت دا فیصله نه ده کړې.
د راپورونو له مخې د خیبر پښتونخوا ایالت دغه پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د دغه هیواد استخباراتو ادعا وکړه چې په پېښور کې پر یو ښوونځي د حملې له کبله چې د زده کوونکو په ګډون په سلګونه کسان پکې ټپیان او وژل شول په افغانستان کې طرح شوی و. خو د دغه راپورونو تر خپرېدلو وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو نمائندګۍ وویل چې په پاکستان کې افغان کډوال د 2015 میلادي کال تر پایه پورې د استوګنې قانوني اسناد لري او د دغو اسنادو له مخې قانوني استوګنه کولای شي. په عین حال کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس وایي چې د پاکستان صدر اعظم ژمنه وکړه کچېری داسې راپورونه ترلاسه کړل چې د دوی په خاوره کې په افغانستان حملې طرح کیږي، هغه ځای به په نخه او د تروریستانو په وړاندې به عملیات وکړي. د ښاغلي ځاځي په وینا پاکستانی چارواکي هم اوس په دې پوهېدلي چې د افغانستان امن د پاکستان امن دی.
کله کې وعده را سره وکړې ټول نظر یو یو ټول په یو آواز سره هم پاکستانی وکیلانو او د موږ وکیلانو هم نواز شریف او هم سرتاج عزیز یوه خبره کوله چې د افغانستان امن به د پاکستان امن وي، یعنی که افغانستان کې امن نور نه وي نو پاکستان به جوړ پاتې نه شي.
د چارو کارپوهان په دې باور دي که حکومت وکولی شي چې په امنیتي وضعیت کې ښېګڼه راولي او خلکو ته د ښه ژوند شرایط برابر کړي، په زرګونه افغان کډوال به هم بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. دوی وایي چې کله بېوزدي، بیکاري او ناامني په هیواد کې کم شي نو افغان کډوالو ته به د ستنېدنې زمینه برابر شي. اجمل تورمان، ازادي رادیو، کابل.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ. د دولسم ربیع الاول چې د عید میلاد النبی جشنونه منځل کیږي نمخ کې د خیبر پښتونخوا حکومت په دې موقع د سخت امنیتي ګامونو پورته کولو امر کړی دی. د زلاند یوسف زینا نور معلومات اورو.
د داخله چارو دفتر له خوا جاری شوې اعلامیه تر مخه د داخله چارو سیکرټر دولسم ربیع الاول په موقع جلسو جلوسونو ته د امنیت ورکولو په غرض د صوبې پولیسو ته هدایت جاری کړي دي چې رسې قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره دی. د صوبې په حساسه سیمو کې د پولیس سیوي نفری کمانډوز د بمونو شنډول یونټې او سارون کې سپي وګماري. اعلامیه جاتوي چې په دې موقع به د افغان کډوالو په ګرځېدو د وسلې په ګرځولو او د ګاډو په تور شیشو باندې هم بندیز وي. د دربار عالیه تیمورپورا شریف سجاد نشین او د قومي امن کونسل صوبایي چیرمین پیر سید سجاد بادشاہ وای چې د دولسم ربیع الاول د محمد صلی الله علیه وسلم د زیږون ورځ ده او دا ورځ دوی د خپل پیغمبر سره د مینې د اظهار په توګه لمانځي.
زموږ بار ربیع الاول باندې د ورځې د ګلبهار نه براوزی تر شنغری پورې بیا به ګلبهار ته واپس دي. حالته به دعا کوي.
د پیښور ډیپټي کمشنر دفتر لخوا جاری شوې اعلامیه کې ویلي شوې دي چې د دولسم ربیع الاول مناسبت سره چې د جنوري په دریمه او څلورمه نیټه به پیښور کې یو سل څلور څلوېښتمه دفعه نافذ وي چې تر مخه د موټر سایکل په ډبل سپرلای پیښور هوایي ډګر ته نږدې سیمو کې په هوایي ډزو او په بادیو الوزولو هم بندیز دی. پیر سید سجاد علی شاه وایي چې دوی د حکومت لخوا پورته کړی شوی امنیتي ګامونو نه پوره مطمئن دي.
ټول سیکورټي والا خپل خدمتونه کوي، شپه ورځ نه ګوري، مادغه کوي او باقی دا الله اړخ نه کوم منظور وي نو نه سیکورټي او نه سو قسم دغه نه شو کوله.
زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خوست امنیتی چارواکي وایي چې دوی کولی شي د نړیوالو ځواکونو لشتون پرته د خلکو او سیمې امنیت ټینګ کړي. خوست امنیت کمانډان د مشال ریډیو لزای خبريال سره په خبرو کې ویلي چې زه هم د وسلو او پوځي تجهیزاتو په برخه کې نیمګړتیاوي لري، خو بیا هم کولی شي د خلکو په مرسته د وسلوالو بریدونه په شا وتمبوي او د خلکو مکمل امنیت خوندي کړي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې اورو.
د خوست امنیتی چارواکی وایي چې په تیر 2014 زیږدیز کال کې دوی په لږو تلفاتو توانېدلي چې امنیتی پوستې وساتي او د مرکز ولسوالیو او اړوندو سیمو امنیت ټینګ کړي. خوست امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت د جمعې په ورځ مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
په تیر کال کې زمونږ د خوست دولت په سطحه یوا پوستا یا یوا ولسوالی هم داسې ګواښ سره نه مخامخ شوي چې هغه یا د سکوت سره مخامخ شوي وي. په تیر کال کې تلفات مې البته کم وو او دښمن ته مې ډېر زیات تلفات رسول.
د افغان امنیتي ځواکونو د اړتیاو او ضرورتونو په باب داسې ویل
الحمدلله اوس هم پولیس توانېدل دي چې په دغې کم امکاناتو سره د خپلو خلکو او خپل وطن نه دفاع وکړي. طبعا پولیس اړتیا لري ښوونه او روزنې ته او موږ ځینې تجهیزاتو ته هم اړتیاوې لرو.
فیض الله غیرت د دې پوښتنې په ځواب کې که چیرې په لرو پرتو سیمو کې ستاسو په پوستو او پوځي قرارګاه وو د وسلوالو لورې حملې وشي نو تاسو سره به هوایي مرسته موجوده وي او کنه؟ وویل چې خلک د وسلوالو د بریدونو په شنډولو کې ورسره مرستې کوي.
مخکې هم داسې بریدونه یا داسې حملې د دښمن له طرفه زموږ په بعضو سرحدي ولسوالیو باندې شوي دي. موږ توانېدلي یو چې د خلکو په مرسته چېغې جملې نه د زرزمدان ولسوالۍ کې موږ ته د دښمن تقریبا په حدود د شپېته تنه جسدونه د دښمن پاتې وو. موږ سره عام خلک همکار دي، دوی راووتل او د دښمن حملې په شا وتمبولې.
امنیه قماندان په خوست کې یو شمېر هدفي وژنو په اړه وویل چې دا ډول ډېری پیښې د شخصي دښمنیو له کبله منځته راځي.
سازمان یافته پیښې نه ترسره شوي چې موږ ووایو چې د اختطافچیانو یا د غلو له طرفه جنایي پیښې رامنځته شوي دي. صرف هغه قتلونه چې منځته راغلي دي هغه زموږ د خلکو خپلمنځي دښمنۍ اختلافات دي.
د خوست ښار یو تن اوسیدونکی هم وایي چې په تیر زیږدیز کال کې د امنیتي ادارو فعالیتونه او لاسته راوړنې ښې وې.
شهر خان جنوري یم نو دلته د 2014 کال په خیر سره تیر شو. 2015 کال شروع شوی دی. د افغان امنیتي ځواکونو ډېر ښه کار وکړو، ډېر امنیتي تعقیب کړو او چې د بهرنیو ځواکونو څخه دوی امنیت ترلاسه کړو.
د راپورونو له مخې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو شمېر خواشه د نیم لکه کسانو ته رسیږي، خو اندېښنه موجود دي چې د ناتو ځواکونو د ماموریت په خدمتلو سره لا هم دغه ځواکونه په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو نه دي سنبال شوي، خو نړیواله ټولنه وایي چې دوی به افغانستان یوازې پرې نږدي او د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې به د ژمنو سره سم خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
په افغانستان کې یو شمېر د نظر خاوندان وایي تر هغه چې د پښتنو په خاوره تعلیم عام شوی نه وي، نه به امن راشي او نه به هم اقتصادي پرمختګ رامنځته شي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد له سوتنو سره خبرې کړې دي او دغه رپورت یې جوړ کړی دی.
لوګ دو کلونو راهیسی چې د پښتنو په سیمو د جنگ د بلا سورې خور دی، د یو شمېر کلتوري ارزښتونو ترڅنګ اقتصادي او تعلیمي زیربناوي هم له منځه وړي دي. د ننګرهار په لرو پرتو سیمو کې هم د بدامنیو له امله ډیر کم شمیر ځوانان تر دولسمو ټولګیو پورې زده کړې کوي او د لوړو زده کړو لپاره ورته زمینی نه برابرېږي. خو یو شمیر د نظر خاوندان وایي چې که په سیمه ییزه کچه قومي مشران او باروسوخه اشخاص ځوانانو ته په شخصي لګښت د لوړو زده کړو زمینی برابرې کړي، امکان دی ولري چې خپل ټولنه له بدبختیو څخه راوباسي. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې مشر رحیم الله سمندر په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
کچرته دغه سیمه ییزو مشرانو، ولسونو، مدني ټولنو، ژورنالیستانو ترمنځ یو همغږي رامنځته شي او دا په شریکه توګه یو شمېر له دغه ځوانانو چې په جنگ ځپلو سیمو کې اوسېږي، په لرو پرتو سیمو کې، د ننګرهار لرې پرتو ولسوالۍ راولي، سرحدي سیمو راولي، په ننګرهار کې یو ځای کې ولایلي ورته ورکاني، دلته په مختلفو تعلیمي مؤسساتو کې شامل کړي، یو شمېر ته کوشش وکړي د افغانستان مرکز کابل ته ویلي، حتی یو شمېر د بهرنیو هیوادونو بورسونو ته کاندید کړي، څوک د تعلیم سره شوق نه لري، مسلکي زده کړې وروخي، زه مطمئن یم نتیجه لري او تاثیرات لري او بدلون راځي.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مشر استاد ببرک میخیل وایي، د قومي مشرانو او علماو مسؤلیت جوړیږي چې خپل ځوانان پر امن سیمو ته د تعلیم د حاصلولو لپاره ولېږي.
په ځانګړي ډول زمونږ که ختیځو ګورو، ګڼې سیمې زمونږ داسې دي چې هلته د نیتي ننګونو سره مخامخ دي. زمنګ مشرانو ته، زمنګ ملي خلکو ته، زمنګ علماو ته دا پکار دي چې په غوسیمو کې چې مثلا الته شونتیا موجوده نه، امکانات موجود نه، نور سیمو ته منګه خپل ځوانان وهڅو چې لاړ شي، هغه ته امکانات برابر کو، د دې لپاره چې هغه لزده کړو به برخي پاتې نشي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو د سانګې د عامه پوهاوی امیر موید هاشمی وایي چې د یو هیواد امنیت، اقتصاد او زیربنا د تعلیم پورې تړلې دي.
امن او پوهنه دا سره تړلې دي. که پوهنه نه وي په سیمه کې امن نشته، که پوهنه نه وي انسانیت نشته، که پوهنه نه وي پرمختګ نشته، که پوهنه نه وي ساينس نشته، اقتصاد نشته. تر څو چې موږ خپل اولادونه د ټوپک او تشدد پر ځای باندې قلم سره آشنا نه کړو، تر هغه پورې ناشونی ده چې زمونږ دغه پښتانه ټولنه کرخنه غاړه ده کدي غاړه ده پرمختګ.
د چارو شونونکي وایي چې د افغانستان هغه سیمې چې د تعلیم کچه پکې ټیټه پاتې ده، د بدامنیو ښکار دي چې له امله یې په سیمه کې اقتصادي پرمختګ په ټپه ولاړ دی. دوی وایي چې له بدامنیو سره یوازې په تعلیم مقابله کېدای شي او څو پورې چې د پښتنو په سیمو کې تعلیم عام شوی نه وي، امن نشي راتلی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به لنډ خبرونه یو وار بیا له انیس اجمن. د مومند ایجنسی په تحصیل ساپی کې د غره خویدو له امله لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. د سیمې چارواکو له مشال ریډیو ته ویلي چې د بره مومندو په خانقاه سیمه کې د کسانو ماربل راویستو چې په غره خویدلې دي، خو د مرګ شبلې په اړه کره معلومات نشته. نن د پاکستان قومي اسمبلی په یو اجتماعي ترمیم او آرمی اکټ کې د بندول بلونه د باس لپاره منصور کړي دي. د قومي اسمبلی غونډه نن د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې وشوه. دا په داسې حال کې ده چې تېر ماښام د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ټولګوندیزې غونډې ګډونوال د پوځي عدالتونو په جوړولو سلا شول. د نیمې قبایلي سیمې د صحت محکمې افسران وایي چې د ګل پرزبه یوازې د ایف آر بنو نیم قبایلي سیمو شمالي وزیرستان کډوالو ماشومانو لپاره د پولیو د ناروغۍ پر ضد شپږ ورځنۍ خصوصي مهم پیلوي. د صحت محکمې چارواکي وایي چې په دې محکمه کې بعد څلور میاشتو نه سیوا او د دوو کالونو نه کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو سره سره ټیکې هم لګول کیږي. د پاکستان پوځ وایي چې د کشمیر په سرحدي سیمه کې په تازه خطو کې یو جنۍ وژل شوې ده. د پاکستان او هند سرتېرو ترمنځ په دغه سیمه کې د ډزو د تبادلې پر مهال د نوي کال په شپه درې سرتېري وژل شوي هم دي. د هند حکومت وایي د پاکستان په یو کب نیول کې کشتۍ کې چاودنه شوې او په کې سپاره څلور واړه کسان وژل شوي دي. د هندي چارواکو په وینا دا کشتۍ په چاودېدونکو موادو بار وه او د هند په لور روانه وه. د القاعده شبکې یو مشکوک غړي چې په مشرقي افریقا کې په 1998 کال کې په امریکایي سفارتخانې په برید کې ککړ و د عدالتي اورېدنې نه وړاندې د امریکا وفاقي ادارې په حراست کې مړ شوی دی. د امریکا اټارني عدالت ته ویلي چې ابو انس الليبي چې په نازي عبدالحمید الرقائي پېژندل کېده پرون د ځینې طبي مسلو له وجې مړ شوی دی. او د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د بصره په جنوبي ښار کې د دریو سنی علما او د دوو نورو کسانو د وژنو د پلټنو حکم ورکړی دی. پولیسو ویلي چې د جنوري په لومړۍ نیټه څلور وسلوالو د علماو په ګاډي ډسې وکړې. د دبلي د پړه چپهغاړه نه ده اغوستې. لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چانی ساجمل ادر توړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونه وخسر تر رسیدي امید کوم چې د خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زمليها امیر ساده د خبرونو اوین کې انی ساجمل او تکنیکی همکار علي محمود د نن یو ځای په ګډه اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مهیره وې. د الله پامن.